السلام علیکم دی ازادۍ رادیو نننه یو خبرونه ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو نن سه شنبه ده د 1415 هجری لمریز کال د کب یهود څلرویشتمه چې د 2018 میلادي کال د مارچ له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر د هیواد د ټولو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس په وسیله په خبرو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پولیو د له منځه وړو او د کانکور په ازموینه کې د شفافیت پر اړتیا ټینګار کړی. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. خبرونه سرلیکونه چارواکی وایي د کابل په تایمنی سیمه کې د پرونی بمی چاودنې قربانیان ټول ملکی وګړي دي. په جلال آباد ښار کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر سپرلۍ بندیز ولګول شو او په امریکا کې د سخت توپان له اټکل وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه وځنډول شوه. بشپړ خبرونه د کورنیو چارو او عامه روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونی 14 کې مړه او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ رادیو ته وویل د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې په تایمنی کې پرونی حمله د سړک د غاړې د ماین 14 وه.
لومړنی معلومات د پولیسو دا دی چې د سړک په غاړې کوم ماین 14 ده. یو ښځه صحیح کې وه، هغه شهید شوی دی او اته کس نور ملکی کسان دي چې هغوی ټپیان دي او شفخانې ته لیږدول شوي دي.
فرانس پرس خبری آژانس د افغان چارواکو په حواله ویلی چې برید د روشن مخابراتي شرکت پر یو موټر شوی چې په نتیجه کې یو میرمن وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل دي. تر دې دمه د کابل د پرونی 14 مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو یو پلاوی پرون د پاکستان د دولتي خبری آژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان له مرکزی دفتر څخه کتنه وکړه. د افغانستان د اتو شخصي ټلویزیونونو، رادیوګانو او چاپی رسنیو استازو د پاکستان اسوسییټډ پریس آژانس له مشر مسعود ملک سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسنیو او مطبوعاتو په برخه کې د همکاریو په اړه خبري ورسره وکړې. د پاکستان د اسوسییټډ پریس اژانس مشر وویل د افغانستان او پاکستان رسنۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او نږدې کېدو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. ټاکل شوی چې د پاکستان د اسوسییټډ پریس اژانس د دریو میاشتو لپاره په ازمیښتي توګه د افغانستان له یو شمېر شخصي رسنیو سره معلومات شریک کړي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر سپرېدو بندیز ولګېد. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویلي چې دا پریکړه د والي محمد ګلاب منګل په مشرۍ د نظامي شورا په پرونۍ غونډه کې شوې ده. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
جلال آباد ښار د امنیت ټینګښت په موخه به دوه نفرې او درې نفرې پر مستقل مخنیوی کوي چې اسناد نه لري. د هغو ته هم یو میاشت لپاره وخت ورکړل شوی چې خپل موټرسایکل لپاره خوندي اسناد برابر کړي.
د ننګرهار چارواکي وایي دا پریکړه په جلال آباد ښار کې د ناامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف شوې ده. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپینه مانی اړه شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. میرمن مرکل واشنگټن ته د سفر په مقصد پرون د برلین هوایي ډګر ته روانه شوې وه چې ټرمپ ټلیفون ورته وکړ او د طوفاني هوا له کبله د سفر له ځنډولو یې خبره کړه. سپینه مانی وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د نن لپاره پلان شوی دا سفر د مارچ تر 18 نیټې وځنډوي. د مرکل او ټرمپ د لومړنۍ کتنې په اجنډا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې، د ناټو د راتلونکې او د اوکراین د کړکیچ په اړه بحثونه چې واړه د امریکا او جرمني نږدې اړیکو ته اړتیا لري شامل دي. دواړه مشران به په ګډه خبرې غونډه کې هم ګډون وکړي. اټکل کېږي چې د مارچ تر 15 پورې به له واشنگټن نیولې تر باستن ښارونو پورې د امریکا د شمال ختیځ په ډېرو برخو کې درنه واوره ووري. اروپای ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق له کبله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه تمدید کړل. د اروپای ټولنې سفیرانو پرون په برکسل کې پر 150 اشخاصو او 130 ادارو او کمپنیو چې د اروپای ټولنې په وینا د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا خلاف عمل کړی د بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. پر روسي چارواکو او ادارو له پخوا د لګول شوی بندیزونو موده سبا چهار شنبه پای ته رسیده. په 2014 کال کې له روسیې سره د کریمیا تر الحاق وروسته اروپایي ټولنې د یو شمېر روسي مقاماتو پر سفر بندیز ولګاوه او په اروپا کې د هغو پانګې کنګل کړې. د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری راګوزین، د روسیې لوی درستیز والری گراسیموف او د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار سرګی گلازیف د هغو روسي مقاماتو په ډله کې دي چې د اروپایي ټولنې لخوا بندیزونه پرې لګول شوي دي. په ایران کې د اعدامونو سطحه د خطر حد ته پورته شوې ده او په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو لړۍ دوام لري. د څرګندونې په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې څارونکي په خپل تازه راپور کې کړي دي. اسما جهانګیر پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل د زندانیانو شکنجه کول، د اقلیتونو پر وړاندې ناوړه چلند، د سیاسي مخالفانو او فعالانو زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه او په کلنی ډول د لسګونو کسانو اعدامول له بشري حقونو هغه ښکاره سرغړونې دي چې ایران یې کوي. ملګرو ملتونو پر ایران غږ کړی چې سمدستي له بشري حقونو پراخي او د اندېښنې وړ سرغړونې ودروي. او رستای خبر د بشري حقونو ډلو او لویدیزو حکومتونو د سولیزو مظاهره چانو پر ضد د بلاروس د حکومت پر ځپونکو اقداماتو انتقاد کړی. په بلاروس کې د اونۍ په سر کې پر وزګارو کسانو د مالیه لګولو پر ضد پراخي مظاهره وشوې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې دفتر ویلي پر سولیزو مظاهره چانو د بلاروس د حکومت زور زیاتی د دې هیواد د حکومت لخوا د ولسواکۍ له اعلان شوې پالیسۍ سره په ټکر کې ده. اروپایي ټولنې د بلاروس پر حکومت غږ کړی چې سمدستي نیول شوي سیاسي مخالفان او مظاهره چیان خوشی کری. زمون غاگل آزادی رادیو او رای آزادی رادیو پا منزانه چپا دولش پگنوی پا طول افغانستان که او ده اف ام پسل اشاریه 15 چپا پا پلازمین کابل او لویو خارونو که خپریگی ده ده خپرونه پا دوام که. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی د هیواد څلور ډیر شوالیانو ته سپارښتنه کړې چې د پولیو د ناروغۍ د لمینځوړو او د کانکور ازموینې د شفافیت په برخه کې اقدام وکړي. ملګري ملتونه وایي د روان کال له پیله څه باندې 26,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه شوي چې یو یې کندز دی. دا اواره شوي کډوال د امن په لټه کې دي.
دولت چې دی یعنی د پراپرا امکاناتو څخه د پراپرا جرات څخه یعنی ګټه اخلي مګر مخته کیږي. دښمن چې دی یعنی انشاءالله چې نور مقامات نشي کولی.
دا په هلمند ولایت کې د یو مقام غږ و چې وایي د هلمند د مرکز په جګړو کې دولتي ځواکونو پرمختګ کړی. لویه څارنوالی وایي چې په 1995 کال کې له 1,000 زیاتې او کوچنۍ قضیې څیړلې دي. او د طالبانو د یو پخواني چارواکي په مشرۍ حرکت وایي چې وسلوال مخالف طالبانو او افغان حکومت د سولې لپاره د منځګړتوب غوښتنه ترې کړې ده. نور موضوعات هم لرو. د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی په بشپړه توګه د ګوزن د ماشومانو د ګوزنیا د پولیو د ناروغۍ پر لمینځوړو او د کانکور د ازموینې پر شفافیت ټینګار کوي. ولسمشر غنی پرون د 14 ولایتونو له والیانو سره په ویډیویي کانفرنس کې سپارښتنه وکړه چې د پولیو واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت لپاره جدي ګامونه واخلي. پرته له افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي لمینځ وړل شوې ده. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وی ولسمشر اشرف غنی پرون له والیانو سره په ویډیوي کانفرنس کې له هغوی وغوښتل چې د پولیو یا ګوزن د واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت لپاره جدي کار وکړي.
ولسمشر مسؤولو والیانو دغه ترڅنګ امریکایي مسؤلینو ته هدایت ورکړ ترڅو د پولیو د څو تطبیق لپاره تر کلي او باندو پورې د دغه کمپاین د تطبیق لپاره زمينه مساعده کړي. دوه مې پر دې باندې ټینګار وکړ چې په هیڅ صورت باندې د کانکور په ازموینه کې د لاسوهنې حق نه لري او د دوی مسؤلیت دا دی چې کانکور د شپې کېدلو لپاره ټول امکانات په لاره باندې واچوي.
د افغانستان له څلور دېر شوالیانو سره په دې ویډیوي کانفرنس کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشر سیاسي سلاحکار نجیب الله مجددي، د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د لوړو زده کړو وزیر فریده مهمن هم ګډون درلود. د عامې روغتیا وزیر ویل چې د پولیو ضد کمپاین په تېرو دوو کلونو کې له بریالیتوبونو او ستونزو سره مل و. د فیروز الدین فیروز په خبره په تېر میلادي کال کې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو یا ګوزن 14 موارد ثبت شوي دي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړه چې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو له بیرته ستنېدو سره به په 30 ولسوالیو کې د پولیو د پیدا کېدو خطر زیات شي. د نړیوال روغتیایي سازمان په وینا دا مهال یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې پولیو یا ګوزن ناروغي پکې موجوده ده. له والیانو سره په پرونی ویډیوي کانفرنس کې د لوړو زده کړو وزیر وویل چې راتلونکي کال به د کانکور په ازموینه کې له بایومیټریک سیستم نه ګټه پورته شي چې د دې پروسې شفافیت تضمین کړي. د جمهوری ریاست مقامات وی ولسمشر محمد اشرف غنی پر والیانو غک کړی دی چې د کانکور په ازموینه کې د غیر مسؤوله اشخاصو د لاسوهنې مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال له پایله څخه باندې شپږ وزر افغانان د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي کسان ازادي راډیو ته ویلي که په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ډاډمن شي نو دوی به خپلو کورونو ته ستنه شي، خو ملګري ملتونه اندېښنه لري چې د پسرلي پر راتګ سره ښایي جګړې نورې هم زیاتې او د بې ځایه شویو کسانو شمیر زیات شي. په دې اړه جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
هغه بې ځایه شوي کسان چې په وروستیو کې د ناامنیو او روانو جګړو له کبله له خپلو کورونو نورو سیمو او ولایتونو ته کډه شوي وایي که په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه سي د بیرته ستنېدو نیت لري. په وروستیو کې جګړو د افغانستان په شمال کې هم شدت موندلی او هلته هم ګڼ کسان بې ځایه شوي دي. په دوی کې یو هم د کندوز یو تن بې ځایه شوی عزیز الهام دی چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي. د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کلا امنیت شي څوک چې پانګونه کوي مثلا هغوی د دې ګار نورونه لري چې کندوز نو بیا څه خود نه کوي، کندوز کې بیا کوم جنگ کیږي یا مثلا خلک اواره کیږي، نو خامخا بالکل خو زموږ خپل ولایت دی او هلته پیدا شوي یو، هماغه ځای زموږ لپاره مناسب ځای دی. نو دا خبره ده، خو شرط دا دی چې امنیت وي او بیرته خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې بیا څه خود نه کوي او بیا د دوی هغه څه چې دي مثلا سرمایه ده هغه له منځه نه ځي.
د ملګرو ملتونو هغه راپور چې د شنبه پر ورځ خپور شوی وایي د روان 2018 میلادي کال له پایله روانو ناامنیو 16,000 او 90 افغانان مجبور کړي چې له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د پسرلی پر اتاک سره چې هوا تودیږي امکان لري چې جګړې نوري هم شدید شي. د ملګری ملتونو راپور وایي د څلور دیرشو ولایتونو له جملې په 21 ولایتونو کې خلک بې ځای کېدو ته مجبور شوي، خو په ننګرهار، کندهار، فاریاب، هلمند او زابل کې د بې ځای سویو شمیر تر ټولو زیات شول سوی دی. د ملګری ملتونو راپور وایي هر اونۍ د هوا له ګرمېدو سره پوځي شخړې شدت مومي، په ځنګړي ډول جګړې په کندوز او بغلان کې د دې سبب شوي چې یوازې 13 اونۍ څه باندې 3,500 کسان بې ځایه سي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې شي د داخلي بې ځایه سو کسانو شمیر 4,500,000 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي په 2018 میلادي کال کې 6,350,000 کسان بې ځایه سوي وه.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شه بعد سهار او بجې 15 دقیقې د پام وکړي د مهمو خبرونو لاندېسته. د افغانستان د کورنیو چارو او عام روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونی 14 کې مړه او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. په راپورونو کې ویل شوی چې په پرونی 14 کې د تایمنی په سیمه کې یو میرمن وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل دي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو یو پلاوی پرون د پاکستان د دولتي خبری آژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان له مرکزی دفتر څخه لیدنه وکړه. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر سپریدو بندیز ولګید. د متحدو ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت طوفان له کبله سپینه ماڼۍ اړه شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. اروپایي ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپو د الحاق له کبله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه تمدید کړل. په ایران کې د اعدامونو سطح د خطر حد ته پورته شوې او په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې څارونکي وایي چې په دې هیواد کې له بشري حقونو د سرغړونو لړۍ دوام لري. او د بشري حقونو ډلو او لویدیځو حکومتونو د سولیزو مظاهره چانو پر ضد د بیلاروس د حکومت پر ځپونکو اقداماتو انتقاد کړی. قدر منوریدونکو، اوس هم نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د لویدیځ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې او ریلیف ویب آنلاین خبرونې په افغانستان کې د رواني جګړې او د ښځو د حقونو پر مسلې لیکنې چاپ کړې دي. لومړی په افغانستان کې د نه پای ته رسیدونکې جګړې تر سرلیک لاندې د نیویارک ټایمز مقالې ته زغلنده کتنه کوو. لیکوال یادونه کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه هېره شوې او استدلال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د لوړې په مراسمو او نه هم د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په خپله لومړنۍ وینا کې آن د افغانستان نوم هم وانخیست. د لیکوال په باور ډونالډ ټرمپ چې اوس د امریکایي ځواکونو اعلی قمندان دی ګمان کیږي له مخکې د افغانستان د جګړې په اړه ټول فکرونه کړي او وروسته ورته رسیدګي کوي. خو لیکوال له افغان ولسمشر سره د ټرمپ هغو ټلیفوني مکالمو ته چې د لوړې له مراسمو مخکې او وروسته یې کړي اشاره کړې چې د یو شمېر افغان کتونکو له لوري هیله بخونکي بلل شوي دي. ولسمشر ټرمپ خپل افغان سیال ته په امنیتي او اقتصادي برخو کې د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. لیکوال وړاندې په افغانستان کې د امریکا د جګړې نیمګړتیا او ستونزو ته اشاره کړې او یو اساسي پوښتنه په دې ډول چې ولې واشنگټن د افغانستان جګړه له پامه غورځولې راپورته کړې ده. لیکوال دې پوښتنې ته په خپله داسې ځواب ورکوي چې د ده په باور د بودیجې د کسر او د وسلو پر پیرلو له حده زیاتو لګښتونو ته په پام سره د ملي امنیت د دستګاه غړو جګړه د یو عادي حالت په توګه منلې ده. لیکوال د مقالې په پای کې دې نتیجې ته رسیدلی چې په واشنگټن کې جګړه زغمل شوې په داسې شکل چې له احتمالي ژر پای ته رسېدو مخکې هغه د مدیریت وړ ده. ریلیف ویب آنلاین خبرونې پر یوې بلې په افغانستان کې د جندر یا جنسیت پر موضوع تمرکز کړی او لیکوال استدلال کوي چې د جنسیت اصطلاح یوازې د ښځو د حقونو پر کلمې پورې محدودول په خپله یوه ستونزه ده. د لیکوال په باور په هماغه اندازه د ښځو د حقونو په برخه کې د سړو رول له پامه غورځول هم ستونزې راپورته کوي. د ریلیف ویب آنلاین خبرونې په لیکنه د جنسیت اصطلاح په واقعیت کې د ښځو او سړو پر رول څرخي او دا چې هغه یوازې د ښځو او د هغوی پر حقونو پورې غوټه شي د جنسیتي مساواتو د عملي کولو په برخه کې د سړو او هلکانو ونډه له پامه غورځول کیږي. لیکوال داسې نتیجه اخلي چې د دغې ستونزې د هواري او د ښځو د حقونو د تامین لپاره اړتیا ده چې د ښځو د شریکانو په توګه د جنسیتي مساواتو ایجادول په پام کې ونیول شي. لیکوال همدارنګ یادونه کوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مختلفو بڼو په اړه د کورنیو غړو ته لارښوونه وشي او معلومات ورکړ شي تر څو هغوی یقیني شي چې دغسې اعمال له دینی او فرهنګي اړخه په هیڅ وجه په افغانستان کې ځای نه لري.
پولیسو د لشکرګاه په دریمه حوزه کې ځینې مهمې سیمې نیولې دي. د سرحدي پولیسو چارواکي وایي د منډوي په نوم سیمې تر نیول کېدو وروسته کولی سي د نادلي یو شمېر مهمې سیمې په اسانۍ تر ولکې لاندې راولي. دوی د عملیاتو په ترڅ کې د پرمختګ خبر هم ورکوي.
د ملکي کورونو ترڅنګ په سړکونو او کوڅو کې د کرلسو ماينون لامل هر قدم په ډیر احتیاط یږدو. دلته د سرحدي پولیسو د چلورو میلیوا د انجینری د ډلې یو شمیر سرتیر بوختي هغه ماينونه خنثا کوي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوالو لخوا ځای په ځای شوي دي. د لشکرګا شهر د درېمې امنیتي حوزې بولان د منډوي اړوند شاوخوا سیمې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وې. د دوشنبې په ورځ د لشکرګا په لویدیځ کې دغه مهمې سیمې بیرته د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. دلته په عملیاتو بوخت سرحدي پولیس وایي نه یوازې په زرګونو ماینونو ځای په ځای سوي دي، بلکې وسلوالو تر مځکې لاندې نغمونه ایستلي ول او د ډېرو لیرو سیمو څخه منډوي ته تګ راتګ کوي او د افغان ځواکونو پر پوستو یې درنې او سپکې مرمۍ ورولې.
زما نوم نصیب الله زاهین دی. عملیات چې دي انشاءالله ډېر په بریالیتوب سره روان دي او ډېر په پوره مورال سره روان دي، او په دې خاطر دښمن غوښتل چې د خلکو کورونو موضوعګانو څخه استفاده وکړي، او انشاءالله دولت چې دی یعنې د پراپر امکاناتو څخه د پراپر جرات څخه یعنې ګټه اخلي مګر مخته کیږي. دښمن چې دی یعنې انشاءالله چې نور مقامات نشي کولای، انشاءالله دولت مخ روان دی.
د بولان په مربوطاتو کې د سرحدي پولیسو عملیات په داسې حال کې وړاندې روان دي چې د نادلی په ګروپ شش او لوی باغ سیمو کې هم څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو لخوا پیل سوي عملیات د ولسوالۍ مرکز ته نږدې سوي دي. خو عملیات ولې ډیر ایسته روان دي؟ په هلمند کې د څلورمې سرحدي لواء کمانډان سمنوال ظاهر ګل مقبل وایي نه یوازې جګړه کورونه کې ده او ډیر ماینونه کرل سوي دي، بلکې د ملکي تلفاتو او زیانونو د مخنیوي په خاطر قرار پر مخ ځي.
دښمن همیشه یو کمربند تشکیلوي او د خط اول پوستې دوی ډیر قوي او محکمې جوړوي. کله چې دوی خط مات شي بیا نو دوی دومره تیختوي چې بیا په 100 کیلومتر کې هم نشي ګیر کولای. نو دوی هغه خزې چې دوی په موږ مقابل کې جوړې کړې وي، موږ د دوه درې ورځې په دوی باندې د عملیات وکړل او الحمدلله چې وستې موږ اغه دوی کمربند مات کړی ده او دښمن دلته تاسو خپل ولاړ دي. دښمن دلته هیڅ نشته.
که څوم تر اوسه طالبانو نه د منلي خو حکومتي مسولین وای د نادالیا او بولان دروان عملیات پر مهال په لسګونه وسلوال وژل سوي او ګڼش بیر نوټه پیاندي. د افغان ځواکونو د تلفات په اړه هم دقیق معلومات نه دي ورکول سوي، خو د سرحدي پولیسو ځینې سرچینې وای تر اوسه یو پولیس وژل سوي او څلور نور ټپیاندي. محمد الی استای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
لوی څارنوالی وایي سکال یې له دیرشو زرو زیاتې لویې او وړې قضیې څیړلې دي. د دې ادارې ویان د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړۍ کې خبري غونډې ته وویل چې لوی څارنوالی ټولې قضیې د قانون په رڼا کې څیړلې دي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي په 1395 مریز کال کې له 4224 څخه زیاتې قضیې څیړلې چې د 2311 قضیو کار بشپړ شوی او په پاتې قضیو هم کار روان دی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولی د دوشنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل چې لوی څارنوالۍ د قانون په رڼا کې په خپل واک ډول دغو قضیو ته رسیدنه کړې ده.
تعداد 4264 قضیه ما
له 4234 څخه زیاتو جنایي قضیو ته رسیدنه شوې او 2311 قضیه د شواهد او د ادارې د خپلواکۍ په خوندیتوب سره په بې پرې ډول بشپړې او په اړه یې په شرعي او قانوني ډول پریکړه شوې.
فیصله شرعي او قانوني محکمه پیرامون از قضیه داریم.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د عدلي وزارت ویان مان ریاضت د یاد وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د قوانینو د تصویب او تصویب لپاره 1395 او 1490 کلونه د افغانستان په تاریخ کې به مخینه کلونه ول. خغلی ریاضت ویل چې په دغه دوو کلونو کې 101 قانوني سندونه بشپړ شوي چې 90 په 1490 او 90 په 1395 کال کې بشپړ شوي دي. دغه خبری غونډه ته د اداري فساد پوړاندې د علي اداري ویان عبدالقهار فاروق سیار د خپل کرنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې دغه ادارې په 1395 مریز کال کې د 15 مورد حکومتي جایدادونو قراردادونه چې ستونزې پکې وې سیړلې. همدارنګه له 3000 پورته هغه فورمې چې د چارواکو د جایدادونو د ثبت لپاره سپارل شوې وې سباندې زر فورمې دوی ته بیرته سپارل شوې دي. په ورته وخت کې د پلټنې عالی ادارې ویان آصف احمدزی دغه خبري ناستې ته وویل چې د پلټنې ادارې په 1395 مریز کال کې 1440 بنسټونه څېړلي چې له ډلې یا ته دوسیې څارنوالۍ ته سپارلي او په پام کې ده چې په راتلونکي کال کې 610 نور بنسټونه هم وڅېړي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان ذبیح الله سروري بیا دغه خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ویل چې په 1395 مریز کال کې دوی د قانونو د غیر قانوني کیندنو په برخه کې ګڼ موارد ثبت کړي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه
دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د خلاصون د لارې د عالی شورا مسؤلین وایي په هیواد کې د جګړې دواړو غاړو د سولې حرکت ورسره منلی دی. دا شورا چې مشري یې د طالبانو یو پخوانی چارواکی کوي وایي غوښتنه ترې شوې چې د سولې هڅې نورې هم چټکې کړي. په دې اړه نور حال شاه محمود شینواری راکوي.
د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا مسؤلین وایي د ملي وحدت لوړپوړو چارواکو او هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ورڅخه د سولې او پخلاینې په برخه کې د روانو هڅو د پراخېدو او ګړندیتوب غوښتنه کړې ده. دا څرګندونې پخواني طالب چارواکي او د دې شورا مشر سید محمد اکبر اغا په ننګرهار کې د دې ولسي حرکت د پراخوالي په غونډه کې وکړي. سید محمد اکبر اغا وایي دوی د افغان حکومت مشرانو او هم د طالبانو ځینو مسؤلینو سره خبرې کړي او دواړو لورو ورسره د هوکړې سر خوړولی او ترې غوښتنه یې کړې چې د سولې په اړه د دې ولسي حرکت لمن پراخه کړي او هڅې دې ګړندې کړي.
خو بیا دا خبر مې داسې کړې ده چې اشرف غني ته مې ویلي دي چې موږ دا کار کوو غیر رسمي د سر رسمي کېږو نه، هغه راسره منلې. په طرفینو کې هم موږ ته دا ویل شوي دي چې دا کار مو کوي تیز، او یو دا یو چې قطر ته تللي یو د طالبانو سره مو خبره کړې ده، شپږ ورځې مالته د هغو سره تېرې کړې دي. هغو ته موږ دا خبره پیشنهاد کړې ده چې د ملت خلک موږ راپورته کوو، دا موضوع د افغانستان یا مشکل د افغانستان د حل په باب باندې ملت ته سپارو. هغه ولا تر دې خوښه خبره نشته چې ملت هره پرېکړه وکړه، موږ انشاءالله دغه مخالفت کوو.
د دې غونډې برخوالو وویل د حکومت په چوکاټ کې د سولې عالی شورا هم فعالیت کوي، ولې په خبرې تر اوسه هیڅ لاسراوړنه نه لري. دوی وایي دغه ډول ولسی حرکت سره هر افغان ملګری کیږي او د دې حرکت ملاتړ کوي.
په بخښنې سره په حکومت انتقاد د سولې عالی شورا لرو. په میلیاردونو ډالر خاور کړل، میلیارد ته رسیږي، اوس یو میلیارد ته لږ تر لږه رسیږي، ځکه د کال فنډ یې وښو یو سل څلوېښت میلیونه ډالر، یو میلیون چې یو لک ډالر مرته ورکې راته راځي، که څوک یې سینګ ورکړي. خو دلته پروژهي عمل بیس نه لري، تعداد نه لري، بنسټ نه لري. همدغه علما دي مونږ همدې ته منتظر وو، د همدغه ورځې انتظار مې سره چې زمونږ علما مخور بالاخره دوی نور غږ وکړي، دوی نور راپاڅېږي.
افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا غړی په ابتدا کې چې دا منعقده شوې ده، زه ورسره ملګری یم، زه تاییدوم. اگر که موږ خو د سولې د شورا په نامه یوه پروسه لرو، خو فکر داسې کوي چې داسې کوم مثبته نتیجه تر اوسه پورې نه ده ورکړې. به هر تقدیر خو دغه خاصه ولسی لیارده او ولسی شورا ده، د ولس خلق که اشتراک لري.
له تیرو دریو کلونو راهیسې د خلاصون شورا په هیواد کې خپل فعالیت پیل کړی چې په دې موده کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ولسی غونډې وکړې او د دې شورا د مسؤلینو په خبره د جګړې دواړو غاړو سره یې ګټورې خبرې هم کړې دي. دوی تمه لري که همدې ولسی حرکت ته دوام ورکړي او ولس ملاتړ وکړي، نو ډېر ژر به په هیواد کې د جګړې ټغر ټول شي.
د ژوند رنګونه.
زما نوم مې دلارمشاه دی، فیروزکوه کې کار کوم.
کومه برخه کار کوي؟
بخش کندنکاري نورستاني.
اول کې تاسو خپله دغه د کندنکاري په هکله باندې معلومات راکړئ، دا څه رقم یو کار ده؟
200 کاله مخکې.
200 کاله مخکې؟
آفرین. او دا کندنکاري مخکې په لارو دلته استاذو هغه خدای دې وبخښي، اوس زه دلته استاد یم، شاګردان ته موزش درس نورستاني ورکوم.
او د پلار په ځای تاسو دلته کار کوئ؟
دلته کار کوم.
دغه نورستاني کندنکاري څه ده کنه؟ سخت ده زده کول یې آسانه ده؟
ولا مشکل ده.
ولی
دا یو چاوسترا کار کی کنه، بس مشکل کار ده.
خدغه دیوال کی چې باندې کنه، دغه په داړو کې چې کندن کاری سی ویلی، دغه چی شوی د لکه پاکل باندې معلومات راکنه.
بس به دا نورستاني کارونه ده کنه، دا نورستان کې مخ کې نه دا پښې سلسله نه جاي، د په حساب دا روان شو ده.
ښه،
بارا کې څوک معلومات دقیق نه لري، دا پس پاتو شه ده.
او دا چورکونجه تخته ده کنه، دغه دي څه کاروندوی نه کوي؟
دا ستاره ده.
دا په څومره وخت کې جوړ شوی؟
دا ډیر ورځ کې جوړ شوی ده.
څو ورځې کې؟
درې ورځې.
تاسو خپل جوړ کړی؟
نه نه، شاګردانو کار ده.
د دې دغه زده کول څومره مفید دي، څومره ګټور دي؟
څوک چې زده کوي ډېر ګټه لري.
مثلا څه رقم ګټه؟
ګټه مثلا خپل کار کوي، مثلا خپل فامیل ته برم جوړه پیدا کوي.
دا کاندن کاری تاسو کړی کنه، مثلا دا ستاره تاسو ته وایي دا په څو روپۍ خرڅیږي، څومره ارزښت لري؟
120 افغانۍ.
یو سل شل. څوک یې اخلي دا؟
دا مثلا څوک چې علاقه شکل لري هغه اخلي.
د شاقي کسان به ډیر دي کله
بس پیدا کیږي ډیر دي،
یعنی تاسو غریبي او کار کیږي
60% 50%. نورستاني کار چې کوم ده خارج کې نشته، تنه د افغانستان کې ده
ښه څنګه د کار کې خوشاله
بل ډیر خوشاله ما
یعنی یو تفریم د سړی سات تیری سړی خوشاله کیږي کاندن کاری کې
تفریم ده بس شاګردان دلته راځي هغه کار زده کوم خپل توانای شلرم هغه کارونه دی ته زده کوم زه
او ډیر زیات مننه خدای دې کار لدینم خکه
تاسو نه مننه ډیر
قدر منوریدونکو ل دې پزړه پوری خبرو اترو سره دا راورسیدو د دې خبرې مجلې پایتا ونی می بجې دې امید مرزبان سره وسې چې بل نیم ساته خبرونه تاسو ته وړاندې کوي
نور پزړه پوری خبرونه هم شته با عرض سلام و صبح بخیر
حتماً
7:30 به وقت افغانستان شد در این مجله خبری من امید مرزبان با همکارانم با شما هستیم و در جریان این نیم ساعت تازه ترین خبرها از افغانستان و جهان را به شما داریم در گزارش ها می شنوید که رئیس جمهور افغانستان به والیان هدایت داده تا برای شفافیت امتحان کنکور و کمپاین محو پولیو با جدیت بیشتر عمل کنند و انتظار می رود در انتخابات آینده از وسایل تکنیکی پیشرفته استفاده شود این کار شماری از افغان ها را به شفافیت در انتخابات امیدوار ساخته گزارش های خبری دیگر هم داریم تا لحظات بعد با فهرست کامل تر گزارش ها برمیگردم اما حالا سرویس خبری این مجله سرخط چند خبر وزارت های داخله و صحت عامه افغانستان میگویند در انفجار دیروز در کابل صرف به غیر نظامیان تلفات وارد شده مقامات محلی در هرات گفتند که طالبان مسلح دست و پای یک جوان را عصر روز دوشنبه در یک محکمه صحرایی قطع کردند و گزارشگر خاص ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران میگوید که میزان اعدام ها در این کشور به یک اندازه تکان دهنده رسیده است تفصیل خبرها وزارت های داخله و صحت عامه افغانستان میگویند در انفجار دیروز در کابل صرف به غیر نظامیان تلفات وارد شده است وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت که در این رویداد یک نفر کشته شده
فعلا بر اساس آماری که نزد کابلانس وزارت صحت موجود است تعداد 11 تن از هموطنان زخمی شده و یک شهید داریم
همزمان صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهند که حادثه در نتیجه انفجار یک بم از قبل جاسازی شده رخ داده است. اواخر دیروز از قول مقامات گزارش شد که هدف این انفجار یک موتور شرکت مخابراتی روشن بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در این حادثه یک زن کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. تا به حال شخص یا گروه مسئولیت این بمب‌گذاری را به دوش نگرفته. مقامات محلی در هرات میگویند طالبان مسلح دست و پای یک جوان را عصر روز دوشنبه در یک محکمه صحرایی در ولسوالی اوبه این ولایت قطع کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت طالبان این جوان را به اتهام سرقت مجازات کردند.
یک تن از باشنده های ولسوالی اوبه که حدود یک ماه قبل توسط طالبان به اتهام دزدی دست گیر شده بود به این علتی که هیچ گونه سند اثبات و شواهد وجود داشته باشه این محکمه صحرایی میشه و متاسفانه امروز در یک دست و یک پا از او در محکمه صحرایی تقریبا 50 کیلومتری مرکز ولسوالی اوبه قطع میشه وضعیت جسمی از این فعلا خوبه و به شفاخانه هرات انتقاله
با آنکه مقامات محلی طالبان را متهم به این رویداد میکنند ولی تاکنون طالبان در این مورد چیزی نگفتند حدود 4 سال پیش در یک رویداد مشابه افراد وابسته به گروه طالبان دو تن از کارمندان یک کمپانی امنیتی را از مربوطات ولسوالی کشکرباد سنگی در شمال شهر هرات گرفتار و سپس به اتهام سرقت دست و پایشان را قطع کرده بودند قماندانی امنی ننگرهار سوار شدن دو نفر بر یک موترسایکل را ممنوع اعلان کرده است. مقامات امنیتی ننگرهار میگویند این تصمیم در جلسه دیروز شورای نظامی به رهبری محمد گلاب منگل والی این ولایت گرفته شد. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
جلال آباد خبر امنیت اینگاه په موقع دو نفر یا درې نفر په مستقر مخنیوي کوي. تورش شي او بسپینوی هم مرتکلی چه اسناد میلدی داغو تا هم یو میشن پر وخور کرسی و جسپر مرتکل ده پر خانبی اسناد برابر کی
مقامات ننگرهار میگویند که این فیصله برای جلوگیری از فعالیت مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است رادیو آزادی ادامه خبرها. گزارشگر خاص ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران میگوید که میزان اعدام ها در این کشور به یک اندازه تکان دهنده رسیده و نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد. اسما جهانگیر دیروز به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که شکنجه زندانیان، تبعیض در برابر اقلیت ها، بازداشت مخالفان سیاسی و فعالان مدنی و سانسور رسانه ها از موارد عمده نقض حقوق بشر در ایران هستند. او از ایران خواست که اعدام جوانان زیر سن و اطفال را فوراً و بدون کدام قید و شرط متوقف کند. خانم جهانگیر از مقامات ایران تقاضا کرد تا برای تخفیف حکم اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند و حالا منتظر تنفیذ حکمند، یک روند همه جانبه را براه اندازد. اتحادیه اروپا تعزیراتی را که به شماری از مقام‌های روسیه و نهادهای این کشور به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا وضع کرده بود، تمدید کرد. سفیران اتحادیه اروپا در نشست دیروز در بروکسل تعزیرات بر 150 نفر و 37 نهاد و شرکت را که به گفته این اتحادیه با الحاق کریمیا تمامیت ارضی اوکراین را نقض کردند، تمدید کرد. مدت اعتبار این تعزیرات فردا چهارشنبه به پایان می‌رسید. این تعزیرات بعد از آن در سال 2014 وضع شدند که مسکوش به جزیره کریمیای اوکراین را با روسیه یکجا کرد. افراد شامل در این تعزیرات به اروپا سفر کردن نمی توانند و اگر آنها یا نهادهای مربوط در اروپا سرمایه داشته باشند، سرمایه هایشان منجمد می شوند. دیمیتری روگوزین، معاون صدر اعظم روسیه، ولری گراسیموف، لوید رستیزین کشور و سرگی گلازیف، مشاور رئیس جمهور، شامل فهرست کسانی هستند که بالایشان تعزیرات وضع شده. کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشر از حکومت بلاروس به خاطر سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز انتقاد کردند. این مظاهرات روز یک شنبه برای اعتراض بر قانون وضع مالی بر افراد بیکار که مورد حمایت حکومت است به سرک ها برآمدند، اما با شدیدترین اقدام دولت که نظیر آن در چند سال دیده نشده بود سرکوب شدند. دفتر پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز گفت خشونت در برابر مظاهرتچیان مسالمت‌آمیز با روندی که مینسک برای رفتن به سوی مردم سالاری اعلان کرده است مغایرت دارد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5. و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان به والیان هدایت داده تا برای شفافیت امتحان کنکور و کمپاین محو پولیو با جدیت بیشتر عمل کنند. انتظار می رود در انتخابات آینده از وسایل تکنیکی پیشرفته استفاده شود. این کار شماری از افغانها را به شفافیت انتخابات امیدوار ساخته است. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر در ایران بالای تهران به شدت انتقاد کرد. در همین برنامه نشریه های پرتیراژ جهان را نیز ورق خواهیم زد و در برنامه رنگ های زندگی،
من مدل هستم که در افغانستان در یکی از برنامه که 7000 نفر اشتراک کرده بود، من مقام اول گرفتیم و در پولی از وام طرح دیزاین هم از خودم است.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح خوشتان را داره. رئیس جمهور افغانستان دیروز با والیان همه ولایت های این کشور از طریق ویدیو کانفرانس صحبت کرد. محمد اشرف غنی روی مسائل امنیتی با والیان صحبت کرد و همچنان به آنها هدایت داد تا در بخش عملی شدن کمپاین پولیو و شفافیت امتحان کنکور جدیت بیشتر به خرج دهند. افغانستان در جمع 3 کشور است که بیماری پولیو یا فلج هنوز در آن وجود دارد. این بیماری از دیگر کشورهای دنیا محو شده. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در صحبت ویدیویی دیروز خود که با والیان 34 ولایت کشور داشت و آنها هدایت داد تا در تطبیق واکسین پولیو و شفافیت امتحان کنکور همکاری کنند.
جمهوری اسلامی افغانستان با همه والی افغانستان هدایت دادند تا در تطبیقی کمپاین واکسین پولیو همکاری نمایند. همچنان برشان هدایت دادم که در امتحان کنکور همکاری همجانبه نمایند.
عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، نجیب الله مجددی مشاور سیاسی رئیس جمهور، دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه و فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در کنار مقامات دیگر در این ویدیو کنفرانس با والیان شرکت داشتند. وزیر صحت عامه افغانستان گفته است که برنامه محو پولیو یا فلج اطفال در دو سال گذشته موفقیت ها و مشکلات داشته است و در سال گذشته میلادی تنها 13 مورد در شرق این کشور گزارش شده است. دکتر فیروزالدین فیروز گفته است که در نمای اخیر هیچ واقعه پولیو گزارش نشده است، ولی با عودت مهاجران و رفت و آمد مردم به پاکستان خطر انتقال این بیماری در 47 ولسوالی وجود دارد. او گفت که آمادگی کامل دارند تا همه عودت کنندگان زیر سن 5 سال واکسین شوند. سازمان صحت جهانی میگوید که واقعات پولیو یا فلج اطفال در جهان در 29 سال گذشته 99% کاهش یافته است و در حال حاضر تنها در 3 کشور افغانستان، پاکستان و نایجریا وجود دارد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که در یک بخش دیگر این نشست وزیر تحصیلات عالی درباره چگونگی اخذ امتحان کنکور صحبت کرد. فریده مومند گفت که در سال جدید برای امتحان کنکور از سیستم بایومتریک استفاده می شود که شفافیت و اعتماد بیشتر را تأمین می کند. رئیس جمهور به والیان دستور داده تا از مداخله افراد غیر مسئول در روند امتحان کنکور جدن جلوگیری کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. اخیراً شاهد برگشت شماره زیادی از مهاجرین افغان از پاکستان بوده ایم. در بعض موارد مجموعه های بزرگی از این مهاجرین به کشورشان برگشتند. حالا شماری از نماینده های مردم در مشران و جرگه و کارشناسان برگشت مهاجرین افغان از پاکستان را به گونه جمعی بحران آفرین می دانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان سطح بیکاری را در کشور بلند می‌برد و آنان را با مشکلات زیاد مواجه می‌سازد. اینکه حکومت افغانستان تا چه حد آماده پذیرش این مهاجرین هست در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
پس از نشر گزارش از سوی روزنامه گاردین در رابطه با برگشت 1 میلیون مهاجر افغان به کشور، برخی از سناتوران در مشران و جرگه میگویند اگر این مهاجرین به طور کتلوی برگردند، آنان با مشکلات زیادی مواجه میشوند. نجیبه حسینی، یک تن از اعضای مشران و جرگه، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برگشت مهاجرین افغان به گونه جمعی بحران آفرین است، اما به گفته وی اگر آنان به صورت تدریجی به کشور برگردند با مشکلات اندک مواجه میشوند.
تدریجی بیاین، اما اگر به صورت کتلوی اخراج شون واقعا مشکلات ایجاد میکنن. فکر میکنم اگر اونا زیادتر خود متکی به کمک های حکومت نکنن و بیاین و حداقل هم سرمایه که اونجا داشته و سرمایه خود اینجا بیارن، میشه یک راه و چاره است که اونا کمتر با مشکل مواجه شون.
این در حال است که روزنامه گاردین در یکی از مطالبش در مورد مهاجرین افغان مقیم پاکستان نوشته است که قرار است تا در جریان سال 2017 میلادی 1 میلیون مهاجر افغان که از برخورد نادرست پلیس پاکستان به تنگ آمدند به کشور برگشت کنند. در روزنامه آمده است که برگشت این مهاجرین به افغانستان سطح بیکاری را در این کشور بیشتر می‌سازد. از سوی هم برخی از کارشناسان می‌گویند اگر برگشت مهاجرین افغان طبق یک برنامه مشخص صورت گیرد، مشکلات کمتر در کشور به میان خواهد آمد. اما اگر بدون برنامه و به شکل گروهی برگردند، هم حکومت و هم مهاجرین با بحران روبرو می شوند. بشیر عاطف، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
وقتی اینا دوباره برمیگردند باید بر مبنای یک برنامه مشترک میان افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین باشد. اگر بدون برنامه اینا برگشت داده می شوند، بدون شک مشکلات و فاجعه دیگر به بار خواهد که او سبب زیاد بیکاری و حتی تهدید مرگ او تعداد از مهاجرین خواهد بود که از امکانات زندگی بهره مند نباشد.
این در حال است که نزدیک به یک ماه قبل پس از یک حمله خونین در ایالت سند پاکستان که ده ها تن در آن کشته و زخمی شدند، حکومت پاکستان بنابر دلایل امنیتی راههای تورخم و اسپین بولدک را مسدود کرده و پلیس آن کشور نیز مهاجرین افغان در آن کشور را بیشتر تحت فشار و آزار و اذیت قرار داد. از سوی هم وزارت خارجه افغانستان شارژدافیر پاکستان را روز گذشته احضار کرده و در مورد اخراج مهاجرین افغان وضعیت نادر درست با آنها و آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان صحبت کرده و از وی خواسته تا به خاطر حل این مشکل تلاش نماید. شاه ظفیر پاکستان در این دیدار وعده کرده که شکایت افغانستان را با مقامات بلند رتبه کشورش شریک می‌سازد. با این همه مقامات وزارت مهاجرین و عودت کننده ها میگوید که آنان آمادگی لازم را به خاطر برگشت مهاجرین به کشور روی دست گرفتند. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
و ما انتظار داریم که ممکن مانند سال 2016 نزدیک به 1 میلیون افغان در سال 2017 عودت خواست داشتند و در این حال آمادگی های ما در سطح بلند و استراتژیک در این قسمت گرفته شده، اما موضوعی است که نه به صورت کتلوی، البته به صورت تدریجی اینا در طول سال اگر عودت بکنند ما میتونیم خدمات خوب عرضه بکنیم برده.
با گفته سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده ها، این وزارت از راه های دیپلماتیک تلاش می نماید تا هر چیز زودتر بندر تورخم و اسپین بولدک برای مسافرین باز گردد.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 با وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم. وزارت‌های داخله و صحت عامه افغانستان می‌گویند در انفجار دیروز در کابل صرف به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 1 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات محلی در هرات می‌گویند طالبان مسلح دست و پای یک جوان را عصر روز دوشنبه در یک محکمه صحرایی در ولسوالی اوبه این ولایت قطع کردند. قمندان امنیه ننگرهار سوار شدن 2 نفر بر 1 موتورسایکل را ممنوع اعلان کرده است. گزارشگر خاص ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران میگوید که میزان اعدام‌ها در این کشور به یک اندازه تکان دهنده رسیده و نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد. اتحادیه اروپا تعزیراتی را که به شماری از مقامات روسیه و نهادهای این کشور به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا وضع کرده بود تمدید کرد. و کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشر از حکومت بلاروس به خاطر سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز انتقاد کردند. شنونده رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. البته پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را هم شنیده میتونید. و حالا هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های پر تیراژ جهان. مصطفی صدیقی این نشریه‌ها را ورق زده.
روزنامه نیویورک تایمز و نشریه آنلاین ریلیف وب مقاله‌های در مورد جنگ آمریکا در افغانستان و نیز مسائل مربوط به حقوق زنان و جنسیت نوشتند. نخست نگاه گذرای می اندازیم به مقاله نیویورک تایمز که با عنوان درشت جنگ تمام ناشدنی در افغانستان به چاپ رسیده است. نویسنده گفته که طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان به باد فراموشی سپرده شده است. مقاله نویس دلیل آورده که نه در مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نه هم در نخستین سخنرانی او به هر دو مجلس کانگرس آمریکا حتی نام هم از افغانستان برده نشد. به باور نویسنده دونالد ترامپ که اکنون سرقماندان اعلای کل نیروهای آمریکاست حدس می‌زند که در مورد جنگ افغانستان پیشاپیش فکرهایش را کرده و بعداً می‌تواند به آن رسیدگی کند. اما نویسنده با گفتگوهای تلفنی پیش از مراسم تحلیف و بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور غنی نپرداخته که از سوی تحلیلگران افغان امیدوار کننده پنداشته شده بود. رئیس جمهور ترامپ به همتای افغانش از ادامه حمایت در بخش‌های امنیتی و اقتصادی اطمینان داده بود. با این حال نویسنده با پرداختن به کم و کاست‌های جنگ آمریکا در افغانستان یکی از سوال‌های اساسی را این گونه مطرح کرده که چرا واشنگتن جنگ افغانستان را از چشم انداخته است. پاسخ خودش به این سوال این است که از دید او با توجه به کسر بودجه یا مصرف بیش از حد بر خریداری اسلحه، اعضای دستگاه امنیت ملی جنگ را به مثابه یک وضع عادی پذیرفتند. در ادامه نتیجه گیری نویسنده آمده که در واشنگتن جنگ قابل تحمل شده، به طوری که از دید مقاله نویس بیش از آن که به زودی ممکن پایان یابد می تواند قابل مدیریت باشد. در نشریه آنلاین ریلیف ویب به موضوع جندر یا جنسیت پرداخته شده و نویسنده استدلال کرده که تقلیل یافتن اصطلاح جنسیت به تنها کلمه زنان یا حقوق زنان مشکل ساز است. در ادامه نویسنده گفته است که به همان اندازه نادیده گرفتن نقش مردان در راستای حقوق زنان مشکل آفرین است. نویسنده توضیح داده که اصطلاح جنسیت در واقع به نقش زنان و مردان ربط می گیرد و اینکه تنها ربط دادن آن به کلمه زنان و حقوق آنان نقش کلیدی مردان و پسران را در راستای پیاده ساختن مساوات جنسیتی نادیده می گیرد. و با یک مرور سریع به پیشنهاد نویسنده می رسیم که گفته است برای بیرون رفتن از این موزل و تحقق حقوق زنان نیاز است تا برای ایجاد مساوات جنسیتی مردان و پسران افغان با عنوان شریکان پنداشته شوند. همچنان نویسنده گفته است که اعضای خانواده ها نیز باید در مورد انواع گوناگون خشونت ها علیه زنان راهنمایی و آگاهی دهی شوند و با آنان اطمینان داده شود که چنین اعمال به هیچ وجه از لحاظ دینی و فرهنگی در افغانستان جای ندارد.
انتظار می رود در انتخابات آینده از وسایل تکنیکی پیشرفته تر استفاده شود. این کار شماری از افغانها را به شفافیت انتخابات امیدوار ساخته. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که گفتگوها در خصوص بایومتریک ساختن پروسه انتخابات با یک شرکت خارجی جریان دارد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری میکند که گفتگوها در خصوص بایومتریک شدن سیستم انتخابات که با یک کمپانی خارجی به نام سمارت میتیک آغاز شده است در جریان هفته جاری پایان یافته و نتیجه مثبت بدهد. گلاجان بدیح سیاد سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات در بخش شفافیت برگزاری انتخابات در زمان معین و به دست آوردن اعتماد مردم موثر تمام می شود.
این پروسه که با سیستم بایومتریک عیار گردد انشالله که 3 تا 4 ماه در تقسیم اوقات ما پیشرفت رونما می شود و همچنان در مصارف مالی ما نیز تفاوت می آید به خاطر که ما دیگر به چاپ اوراق رایدهی انتخابات در خارج از کشور نیاز نداریم و در کنار این مسئله از تکرار انداختن رای جلوگیری می شود پس بسیار فایده دارد از مشکلاتی که در انتخابات های گذشته موجود بود جلوگیری می گردد.
در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت روز دوشنبه در نشست شورای وزیران نیز روی استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات آینده تاکید کرد. آقای عبدالله گفت که حکومت به برگزاری انتخابات شفاف و در زمان معین آن متعهد است و به همین خاطر می خواهد تا انتخابات آینده با استفاده از تکنولوژی جدید را اندازی شود. رئیس اجرایی می گوید که حکومت افغانستان تلاش دارد تا با ایجاد سیستم جدید برگزاری انتخابات های آینده را بنیادی سازد. در این حال شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی هرچند از استفاده تکنولوژی در انتخابات های آینده استقبال می کند اما می گوید که برای برگزاری انتخابات شفاف باید این تکنولوژی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار داده شود. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد نظارت از انتخابات در این مورد به رادیو آزادی گفت
مالکیت آن بسیار مهم است که باید نزد کمیسیون و دولت افغانستان باشد نه اینکه انتخابات ما و شما به شکل اجرایوی در اختیار کمپانی ها داده شود و ما باید با بسیار دقت و به تدریج این سیستم را عصری و با تکنولوژی جدید مجهز سازیم.
انتظار می رفت که کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در هفته گذشته اعلام کند اما این کمیسیون می گوید که تاریخ برگزاری انتخابات را پس از رسیدن توافق با کمپانی سمارت میتیک اعلام می کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
گزارش خاص ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران میگوید که میزان اعدام‌ها در این کشور به یک اندازه تکان دهنده رسیده و نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد. اسما جهانگیر دیروز به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که شکنجه زندانیان، تبعیض در برابر اقلیت‌ها، بازداشت مخالفان سیاسی و فعالان مدنی و سانسور رسانه‌ها از موارد عمده نقض حقوق بشر در ایران هستند. بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور بشنوید.
اسما جهانگیر که وضعیت حقوق بشر را در ایران دنبال می کند دیروز به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که اصلاح طلبان زیر فشار قرار دارند، محبوسین شکنجه می شوند و میزان اعدام ها به یک سطح هشدار دهنده رسیده است. این تصویر تاریک از چگونگی وضعیت حقوق بشر در ایران در حال ارائه می شود که قرار است 2 ماه بعد انتخابات در این کشور دایر شود. اسماء جهانگیر با شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که همه گزارش ها اشاره می کنند که مردم در ایران سخت زیر فشار قرار دارند و فضای مردم سالاری نهایت محدود است. او به انتخابات آینده کدام اشاره نکرد، ولی گفت که حکومت ایران سه تن از مخالفان سیاسی خود میرحسین موسوی، همسر او زهرا رهنورد و مهدی کروبی را که نتایج انتخابات سال 2009 را مورد انتقاد قرار داده بودند، بدون کدام اتهام رسمی از مدت 6 سال در خانه هایشان نظربند نگه داشته است. خانم جهانگیر از فشار دولت بر خبرنگاران و تلاش سانسور نیز ابراز نگرانی کرد. او در گزارش کدمی خود که هفته گذشته صادر شد گفت تا ماه دسامبر سال گذشته طبق گزارش ها در مجموع 24 نفر از خبرنگاران، فعالان شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ نویسان یا زندانی و یا محکوم شده بودند. خانم جهانگیر همچنین گفته است که گزارش هایی را که دریافت نموده اشاره می کند که حکومت ایران از طریق مسدود ساختن وبسایت ها، اعراب و پیگرد کاربران اینترنت، فعالان شبکه های اجتماعی و وبلاگ نویسان به محدود ساختن دسترسی به معلومات کماکان ادامه می دهد. خانم جهانگیر در این گزارش خود درباره میزان تکان دهنده اعدام ها در ایران هشدار داده گفته است که در سال گذشته 530 مورد اعدام در ایران نافذ شده و 156 تن دیگر به اعدام محکوم شده اند. دست کم 5 نفر از جمله این اعدام شدگان هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال عمر داشتند. اسماء جهانگیر گزارشگر خاص ملل متحد از مقامات ایران خواستار شد تا اعدام جوانان زیر سن و اطفال را فوراً متوقف سازد. ایران یکی از کشورهای جهان است که دارای میزان سالانه بلند اعدام ها می باشند. مقامات ایران می گویند که افراد محکوم شده به ارتباط جرایم مواد مخدر اکثر اعدام می شوند. اسماء جهانگیر درباره ازدواج زیر سن دختران در ایران نیز ابراز نگرانی کرده، از حکومت ایران خواستار شد که برای جلوگیری از این روش هرچی زودتر دست به کار شود. گزارشگر خاص ملل متحد می گوید که در حق اقلیت‌های مذهبی در ایران تبعیض روا داشته می شود و تعداد زیاد آنها زندانی و شکنجه شدند.
رنگ‌های
زندگی.
ما عبیدزاده هستم، دیزاینر افغانستان و مقام اول دارم در این بخش.
خودتان کدام جای خاص، یعنی دفتر خاص دارین، چه قسم؟
ما به اتحادیه جوانان هستیم و مربوط مینیت جوانان هم میشیم و همیشه ما همکاری دارم با همه وزارت ها و من مدل هستم که در افغانستان در یکی از برنامه که 7000 نفر اشتراک داریم مقام اول گرفتیم و در پولی از وام طرح دیزاین هم از خودم است.
بسیار خوب. در مورد این مدلایی که امروز لباس بلوچی پوشیدن میشه معلومات بدین که چی چیزا هست؟
بله، لباسی هست که چپن است، چپن ابریشمی است، چپن است که از پشم بافته میشه و مردم بلوچ که هستن بسیار مردم زحمتکش هستن. لباس های زنانه بسیار زیبا داره و همچنین لباس های مردانه داره. شما خودتون میبینین
حتی بعضی بوتای بسیار خاص است که نام بگیرین کوچینه و بوت است و به سرشون لونگی است. چی است؟
بله، لونگی هاشون تقریبا 10 متر لونگی میشن که با پس به زیر زناق یک حلقه بسته میشه. مد خود بلوچ است و پیزار که است، پیزار از مردم بلوچ است که اونم رسم رواجشان است که همیشه فرهنگ خودشان است و بسیار فرهنگ زیبا دارن، لباس بسیار زیبا داره و خوراک بسیار زیبا داره.
و ما تا جایی که میبینم خودتان هم فعلا یک شال بسیار مقبول و شانیدان میبینم که میشد مورد از میام معلومات بدین که چی نوع شال است و یا ساخت خود مردم بلوچ است؟
بله، این شال که است که مردم بلوچ میبافن و کلش از سن بافته شده و بسیار یک بافت زیبا کار دست است.
و همین قسم لباس هایی که با این شالا پوشیده میشه خاص است؟
بله بله، این لباس هایی است که در مراسم خاص پوشیده میشه و
مثلا در کدام مراسم؟
مثلا در شیرینی خوری یا عروسی یا یک روزای عید پوشیده میشن و شال انداخته میشه و تنبانای گیبی دارن که تنبان بلوچی بسیار شهرت زیاد داره و تقریبا 7 متر 8 متر یک تنبان جور میشه.
این مدلای که آماده شدن برای امروز یعنی یک نمایشگاه یا چی هست؟
اصلا خود من خودم مسئله دارم، طرح دیزاین از خودم است و چون ما امروز دعوت شدیم از طرف وزارت فرهنگ باز خواستیم که بعضی مدلا رو از لباس های بلوچ استفاده کنن تا مردم خود ما افغان های ما بفهمند که ما بهترین لباس ها داریم و از او استفاده کردن میتونیم.
و یک مدل باید چه قسم یک خصوصیات داشته باشه که بتونه لباسش خوبتر بر مردم تبارز بده؟
خب مدل باید لاغر باشه، قد بلند داشته باشه و جذاب باشه، چیریز جذاب داشته باشه تا بتونه موجل به توجه مردم بخواد.
از شما تشکر.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالحنان رؤوفی از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته است که اگر در امتحان کانکور مثل سالهای گذشته توجه درست نشود، دوباره شاهد تقلب گسترده خواهیم بود. دکتر رحمان شهیدزاده از زابل می نویسد که هر گروهی که افراد بیگناه را می کشد، چه طالب باشد چه حکومت، باید پاسخگو باشد، زیرا کشتن افراد بیگناه در شریعت حرام است. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته است باید مهاجران به طور داوطلبانه به کشورشان برگردند. آنها نباید اذیت شوند و در افغانستان هم باید برایشان زمینه کار فراهم شود. و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند می نویسد که سفر حنیف اطمر به مسکو یک سفر خوب است و از آقای اطمر می خواهیم تا به روسها بگوید که از همکاری با طالبان خودداری کنند. و